باید په همدې کور کې چا سره نکاح شي.
پلاره، دا تاسو څه وایې؟ یو خو هغه جنۍ مانه ډیره وړه ده، او بله دا چې دا خبره زما هم نه ده خوښه. هیڅ راضي نه یم.
بچیا، جلۍ چې هر څومره وړه وي مهمه نه ده، بیا خو ستا عمر هم دومره ډیر نه دی.
او بله خبره دا چې هغه جنۍ خپله د انتخاب حق لري، تاسو څنګه د هغه په غیاب کې تصمیم نیسئ؟ دا خو ظلم دی.
ګلالۍ نور څه نشي پکې ویلی، همدا مو دود او دستور دی. انجلۍ چې یو ځلې د یوه کور نګور شوه، بیا نو تر مرګه د همغه کور ده.
په هغې جنۍ خو یو ځل ظلم وشو، چې خدای بخلي نسیم ورور ته مې په زور کوژده شوه. که نه ګلالۍ غوښته چې له اسلام سره نامزاده شي، خو نه نه، هر څه چې وي زه دا نه منم.
زویا، دا دود موږ ته له پلرونو او نیکونو دغه سره پاتې دی، او دا خو لاخه ده شکر چې نسیم زوی مو ورور درلوده. کنه ګلالۍ باید ټول عمر د هغه په نوم ناسته وای.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې قسیم نه غواړي چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره نکاح وکړي، ځکه چې نه هغه جنۍ او نه هم دی راضي دی. ستاسې په نظر د قسیم دا کار چې د دود او دستور پر خلاف عمل ګڼل کیږي، آیا همدا دود او دستور د اسلامي شریعت خلاف عمل نه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0.
یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي، یوازې تاسو خبرې وکړئ، موږ ته را رسیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمېر نارینه د خپل میرمنې وهل د ځان حق ګڼي، او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي. دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده، او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. زه مسعود نیازی یم. راځئ لومړی به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکوب په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي، بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند وي، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، په هغه ښځه ټپي نسي یا معلومه نسي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي، او تر ډیره نارینه د میرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته به شي، له وهلو یې درېغ مه کوئ، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیضه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دي وځي. او دې ته ورته په لسکونه نورې خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخوالو تر څنګ چې په ښځو تحمیل شوي، یو هم د میړه لخوا د میرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډېر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا سکال د تیر کال په پرتلا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې معمولی شی ګڼي. ډېر داسې پیښې دي چې جوش او بو په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزادي بدن په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول په فزیکي حاله کې دفتن تغییر راځي او د دې سیره او د کرامت انسانی خلاف جزاګانی ورکول کیږي. کما دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی دی. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي. په هغې کې کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسایل ډېر مهم دي. آگاهی د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظات ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته بغوک شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوې دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي. سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواخې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو میرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې میړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته ورو یا لرګی و یا یو بس هر شی را سره کوي. بس یاره خو ورې لیاوره کړی و. هله زه وهلو ټکوله بل هله شپږ کاله به ور سره تېر کړ. بله وهلو ټکوله دا خپل ورو دی واله که ته به پوهېږې خپل ورو دی واله کله خور پلار یې واله کوي. بله دی به زه اره کولو ټکولې بله بیا زه راله زه به فروته اچول دغره د دا د سیخ داغور درودېش په دا شپږ کاله کې زه دوه واره پوهېږې.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس 2 کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېرو ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
د ولاد ازار سر فوات راواخیست، چاکو راواخیست، میړه به راواخیست، سرکوزي الواته تکشیر الواته ته د چا سره راغلی. ما زه په ویلا کې د چا سره واځي وې درار تازه تبا ورځ وهلو ټکول لري د کال را تر د سفلې را ته اختای شي د ما ته راخست چټي را باندې وره رښتلې ما غفوس مال ما ټکول د چا مکو چاکو راواخیست تاسو لري تر شاره تړل. دای در دې کوي چې بل سره ټیک تر شاته تړل بل خوشاله دي چې فاز افریک کوه ګور د لور ته خټک وی وشتل وایم.
راځي په دې هم پوښو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته د اجازه شته چې خپل میرمن دومره ووهي چې د بدن اعضاء او تیزيان واوړي او یا د بدن غړي ورپرې کړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تادیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دي. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کړي. خو له دې سره سره که چیرته د ښځې او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قرآن دې ته څلور مرحلې ښیي. د لومړۍ مرحله فعظوهن، وایي ښځو ته نصیحت وکړي. خو که چیرته په نصیحت باندې نه سوله، بیا وروسته له نصیحت نه بیا فرمایي چې و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او عرضا فعظوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم که چیرته یو ښځه ډیر ضد وکړه، نو کولی شي بیا هجران دی بستری زیو څه مدت چې دا تنبیه سی او اصلاح سی بیا وای کچیرته د خپل خاوند ته تمکین نسو او تابع نسو لپاره وضربوهن بیا تعذیبا وهلیس او غم ترقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح داس وهل چې هغه جوبل نسی یو تعذیبی مثلا په غایا په داس یو ځای چې هغه نسی قران عظیم شان دریمه مرحله چې پوسی چې دا خو ګوره کدا کارمونو کدا خاوند راته غوسه کیږي خو خوشری سره تل دی آیات نه زینو نارینه ډیر غلط استفاده کړي دا او خزه داس وهی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو سنتونو رویش مخالف او دیغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن آی بی سی
په ډیرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپل میرمن وهي دا نو غیرتي سړی دی. حتی خلک مثال وایي چې پلانای وګوره د ښځې زاره ترې چوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه یې زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته د ښځو په اړه کړی و.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب کوي، بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې لمنګ نه د خیر توصیه واخلي، نه خیر نصیحت دی مانه واوري. نو د دوه مجموع احادیث او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه تعذیب دی وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی، یو نه دا وهل داسې یو چونډي مونډي ده، یو تعذیب ده. د دول وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خواشنۍ سره ښځې مظلومانه وهل کیږي، د ښځو ګناه ده. داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبره نه هغه کوي، خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن له دې آیات مبارک نه دا آیات صریح ده په وهلو کې. واقعا خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي، هغه ته داغ پرېښودل سي، هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي، د اسلامي شریعت مخالف، مطلق مخالف نظر ده.
که یوه میرمن تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو یې ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټوله کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې کوم نظر په دې ټولنه کې منځ ته راغلی دی، د دوی د جهات ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه یې سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي؟ او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولای، عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړی ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وهلو باندې بیرته دا شی جوړیږي؟ که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې باید راشم برخورد وکړم، چې څنګه کیږي؟
استاد شمس زیاتوي په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکي نسل مو ډیر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوند ګڼئ، په دې ټولنه کې یو شمېر زیات د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي، تر څو موږ یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار وایي زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګانې موډلونه راواخلو او خپلو میرمنو سره یا خپل خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې لري.
اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو نوری ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. ښځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنۍ وپوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا